سلامونه ستړي مشه یې په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو موږ غلازه دی رادیو نه اوریزه فرشته سهار کوم دا طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونه تاسو وړاندې کوم. پیل کوو د دې سات په خبرونو. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولي او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د د مودې پرتلای په چارو کې د دغه لاسوهنې شپکش په تسلانه زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دیړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپل چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بیوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو هم وخت په وخت ازادي رادیو ته په خپل غږیزو پیغامونو کې په بشري مرستو کې د ای طالب چارواکو د لاسوهنې او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه شکایتونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیز لګیدل نه یوازې جنسي اپارټاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي دغه څرګندونې تیر ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په نهاویې ناسته کې کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقوقو وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. د ښاغلي فایق په وینا د طالبانو په درې کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشری حقوقو، انساني، اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ دی او د نړۍ یوازینی هیواد دی چې جنجونې پکې د زده کړو له حق نه محرومې دي. هغه د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتي چې جنسي اپارټاید د نړیوال قانون لمخې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په کاناډا کې د خزو د حقوقو له یو شمیر افغان فعالانو سره کتلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو د حقوقو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعات څخه ګڼل شوی دي. د یادول وړ دی چې تر دې مخکې ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي به په افغانستان کې د بشري یقونو پر وضعیت د خبرو لپاره کاناډا ته سفر کوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي چې په 13 دوونیو کې ایران لس افغانان اعدام کړی دي. د دې سازمان مشر محمود اميري مقدم نن د اکتوبر دروښتمه ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل،
در ماه اکتوبر به طور کلی دست کم 10
د اکتوبر په میاشت کې لکټر لګلس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شول او د محل چې موږ تاسو خبرې کوو یو بل افغان د اعدام لپاره د قزلحصار زندان ته لګول شو دی. موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو.
اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم.
کاغلی مقدم زیاته کړه چې د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال له پایله تر وسه په ایران کې 15 افغانان اعدام شوې دي. هغه ایران کې د افغانانو د اعدام شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د 2023 کال کې 25 افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوې دي. د ایران د حکومت له لورې د اعدامونو زیاتېدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ ناوخته د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د شپاړسمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د ایرانی څنګه فردا د راپور لمخې دواړو چارواکو د چابهار بندر قرارداد لاسلیک کړی دی او په اشاره سره د افغانستان د بیا رغونې او پرمختیا او لمنځنۍ آسیا سره د سوداګریزو اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. پزیشکیان ویلي چې د تلپاتې سولې او بعد د ترلاسه کولو لپاره باید له افغانستان سره مرستې وشي. هندي رسنیو بیا راپور ورکړی چې لومړی وزیر مودی له پزیشکیان سره په لیدنه کې ویلي چې د چابهار بندر پراختیا د دوی ترمنځ د همکارۍ تر ټولو ستره ستنه ده. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړی چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبه په سهار د کریمیا په ټاپو وزما کې د اوکراین سوالس بي پيلوټ الوتکې رانسکوري کړي دي. د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړی چې د کریمیا په ټاپو وزما کې یې د اوکراین سلول لری کنټرولیدونکې کښتۍ حمله مینځ وړلې دي. په یوې جلا خبر کې د روسیې د روستوف سیمې والی ویلي چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلول بي پيلوټ الوتکې وشتلې دي. او ټاکل شوې د بیلاروس راتلونکو ولسمشري سي ټاکلې د 2025 کال د جنوري په 26مه تر سره شي او د نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شو. یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زفرشته سها کار کولای کوم. په خبرونه کې برا سره دارا پورونه واوري ل پاکستان راستانه شوی زیني افغان خزي اونجونې په ناوړه روغتيایي وضعیت کې دي.
ام د اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې دلاره شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یې څنګه به مونږ دلته گزاره کوو.
نو د دې تر څنګ به واوري په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي.
د اورازی با تقریبا چې په نو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 1200 کسا اره شپمړ کیږي. د یو چر قدر اهمیت ترکیه او ایران زمونږ افغانانو ته نور کوي.
د بندیزونو سربېره د یو شمېر خزو هڅې د ژوند لپاره
خلاص یولس نفر ته مو د کاري زمينه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي نو دغه شاګردانم روزه مچي د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه روزي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه مشته را سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
از اوس موږ کلا ازادي رادیو نه اوري پیل کوو د خبرونه پر راپورونو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوی افغان خزي اونجونې په ناوړه روغتيایي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال کې له پاکستانه راستانه شوی افغان کډوال نږدې نیمایي میرمنې اونجونې دي. او په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوی میرمنې وایي کله ناکله افغانستان ته راغلي او چې لکه نه چې دوی افغانستان ته راغلي له ډیرو اقتصادي او روغتيایي ستونزو سره مخ دي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیایي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د اکتوبر په 22مه نیټه خپور شوې راغلي چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشاره سره ویلي په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي، ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یې څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په روح روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی مو خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی. موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی ځکه اقتصاد مخ نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 112.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي، او په هرو څلورو بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
له پاکستانه راستنې شوې ځینې میرمنې وی چې په افغانستان کې له اقتصادي او روغتي ستونزو سره مخ وي. د دې ترڅنګ د کډوالۍ ستونزې هغه ستونزې دي چې اوس افغانان ډېر ورسره لاسو ګریوان دي. د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو د اړوند راپورونو له خپرېدو وروسته په ګاونډیو هیوادونو کې د ډېره افغانانو وضعیت یو ځل بیا پام واوښته. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته سلګونه زره کسان یا په خپل خوښه یا د مجبوریت له مخې هیواد ووتل. دا کډوال په پاکستان او ایران کې له ورا سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دوی وضعیت ته په یو راپور کې زمونږ همکار احمد تکال کتنه کړې ده. تاسو واورې بیرته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال د جون د میاشتې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال استوګن دي، چې په دوی کې ولکه 16000 ثبت شوی، شاوخوا 500000 بیا اسناد او پاتې په بیلابیلو اسنادو په دې هیواد کې اوسېږي. د همدې سرچینې د معلوماتو لمخې په پا پاکستان کې 3.1 میلیون افغان کډوال دی، ردی چې څه باندې 1.3 میلیون یې ثبت شوی، له اتو لکو زیاتې قانوني اسناد نه لري او پاتې بیلابیل اسناد لري. په دې کډوالو کې یو ډله هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سیاسي مخالفتونو له وجې یا د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې پخواني پوځیان، خبریالان، مدني فعالان او دولتي مامورین شامل دي. د پرزیدلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو پخوانی افسر چې د امنیتی ستونزو له وجې د قریشی په مستعار نوم خبرې کوي، ازادي رادیو ته ویل چې ولی ایران ته کډوال شوی دی.
منګه په خوا جمهوریت کې وظیفه اجرا کوله، ورسته چې د طالبان چې په حاکم سو د افغانستان، په دې کې به شک چې منګه جانی او مالی په خطر کې وو، او نږدې دوستانم په دغه چې دوی دغه د درواغو عفو باندې کېناستو شهیدان سو. بعد د دینه مونږه تصمیم وو چې ایران ته راغلو.
د پخوانی وسلوال پوز بل افسر چې وایي نوم یې کیانوش مهربان دی او اوس مهال په پاکستان کې اوسي، لملګرو ملتونو او لویدیزو هیوادونو غواړي چې له خپل پخواني ژوندو سره سم د پرزیدلی جمهوریت نظام پوزیانو ته ځانګړي پاملرنه وکړي او په نورو هیوادونو کې د استوګنې امکان ورته برابر کړي. مهربان چې د امنیتي ویرې لکبل نه غواړي خپل اصلي نوم وخی ګیلې لري.
نظامیان پیشین از سوی همه فراموش شده اند. هیچ پروسی
خوانی پوځیان لټولو هیر شوی دی. د دوی لپاره هیڅ کومه امیدوارونکی او مشخصه پروسه نشته. نامعلوم برخلیک، بی پلان ژوند، د کار او تنخواه نه لرل، د کډوالو لپاره د کورونو له حد زیاتو لوړو بیو، د ریپورت کېدلو ویرې، د ملګرو ملتونو، د کډوالو د منونکو هیوادونو او پنړیواله ټولنه کې د هغوی د همکارانو غفلت او نه پاملرنې د ټولو کډوالو ژوند تریخ کړی دی. خو د پخوانیو پوځیانو لپاره بیا دا ژوند تر ټولو زیات تریخ دی.
یو بل ډله افغان کډوال هم شته چې نجونې ماشومان لري او د هغو د تعلیم د دوام په خاطر تر ډیره پاکستان، ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو ته تللی دي. په ایران کې ډیره افغانان شکایت کوي چې دوی هلته له ډیری ټولنیزو امکاناتو بې برخې دي. قریشی وایي چې د دوی ماشومان حتی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو محروم دي.
موږ خپل حال کورنۍ سره دالته استو. کوچنی ماشومان مو درس سبقونه دا خو پیج وژن نسی چې افغانیا سو. ستونزې ورځ په ورځ په منګ باندې فشار راځي. کنن بای تلار سره په ډوډۍ باندې مشکلی، بے مادر کې استو. که یو ورځ کار وکړو، درې ورځې په کورو کې استو، بے شک چې دانن اوسنی حکومت د دوی سره یو کلک امرګرتیا هم لري چې د پخوانی جمهوریت پوزیان دلته نسی او دوباره هغه خلکو ته تسلیمي. دا تکراری داسې منګه ملګری شوی دی چې دغه جنې نیولې دي نیمروز کې، نور د دوی درک نسو.
د افغانانو یو بل ډله د کار لپاره ایران ته ځي. دا دود لسی زورای سیروان دی او ډیرای د خلک په غیر قانوني لارو ل سرحد اوړي د افغانان په سرحد کې د پولیسو د وهلو ټکولو او حتی وژنو لګوخونو سره مخامخ کیږي په ګډ سرحد کې د تله یا میزان د 22 نیټې پیخه چې د ناتایج شوی راپورونو لمخې ایرانی پولیسو ګڼ شمیر افغانان په ډزو ووژل د دې ګواښونو یو مثال دی سباندې څلور کاله مخکې د 1999 کال د غویا ثور میاشتې په نیمایي کې هم د ایران پر پوله د ګڼ شمیر افغانانو د وژنې خبر ورکړل شو د هرات ولایت د رباط سنگي سیمې یو شمیر اوسیدونکو چې غوښتل د کار لپاره ایران ته ولاړ شي وویل چې کله قاچاقبرانو دوی پر پوله اړول نو ایرانی عسکرو ونیول دوی ادعا وکړه چې ایرانی پوځیانو د دوی ځینې ملګري سیند ته پورې وهل د شوی ادعا لمخې د اوو کسانو مړي په سیند کې وموندل شول خو نور شل کسان تری تم شوي وو تهران دا ادعا رد کړې د پرزیدلي جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څېړنو ژمنه وکړه خو وروسته خبره هېره شوه په تیره تله یا میزان میاشت کې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان ټینګار وکړ چې د روان 1403 کال تر پایه به 2 میلیون افغان کډوال له دې هیواده وایستل شي ایرانی چارواکو په عین حال کې د افغانانو پر ژوند او رزنیو فعالیتونو هم د محدودیتونو کړې تنګ کړې ده په همدې میاشت کې د ایران صدا او سیما رادیو ټلویزیون راپور ورکړ چې د کرمانشاه ولایت د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر ګمارنه بندیز لګیدلای دی او لدې مخکې په پلازمینه تهران او البرز ولایت کې د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغانانو پر ګمارنه هم بندیز اعلان شوی و همدارس د تایبات خار سرانوال په دې خار کې د قانوني او بې اسناد افغانانو پر استوګنه بندیز اعلان کړ او لدی سره پر هر راست تجارتي معاملو د کورونو پر کرایه ورکولو او پلورلو بندیز هم اعلان شو پاکستان په تیر نیمه پیړۍ کې د افغانانو د مهاجرت کور پاتې شوی خو د 2023 کال له نوومبر میاشتې وروسته د دې کور دروازه هغه مهال د افغانانو پر مخ بند شو چې د پاکستان حکومت له دې هواده د ټولو افغان کډوالو د استلو پریکړه اعلان کړه په دې ترڅ کې د سګانی کال د اکتوبر تر 19 نیټې پورې نږدې 1.5 لک افغانان خپل هواد ته ستنه شوې دي په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند هم د ایران پرتل ډیر خنه دی افغان خبريال ظاهر بهاند هغه ستونزې شمیري چې افغان کډوال لتیرو دریو کلونو رئیس او سره مخامخ دي
افغان کډوال د شپې اورځي د پولیسو لوري زړول کیږي شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته چول کیږي د دې ترڅنګ ځینی هغه کسان هم د پولیسو لوري نیول کیږي چې قانوني اسناد یا ویزه پر لاس لري په دې رودریو کلونو کې شپاد د ځانوژنې پیښې رامنځته شوې په پلازمینه اسلام آباد کې افغانان له یوې خوا له بیکارۍ سره مخامخ دي له بلې خوا اقتصادي ستونزې دي له بلې خوا ماشومانو ته د ښوونځیو نشتون ده
په پاکستان کې د افغانانو لپاره ژوند کول اوس اسانه کار نه دی په تیر میزان میاشت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وویل چې پر روان 2023 کال کې شاوخوا 6000 افغان کډوال هلته نیول شوی دی په پاکستان کې د کډوالو رضاکار مدافع وکیل منیزا کاکړ وایي ډیرای د کسان یوازې لدې قبل چې کډوال دي په زندان کې اچول شوی دی
په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال نیول شوی یا کوم چې په جیلونو کې موږ لیدل یا د ډیټینشن سنټرز کې څه دوه ساتلې وي نه نیو پیسې د 10 افغانان می چې په وای باندې تور خالدا وي چې دوی ان ډاکومېنټډ په دې کې به موږ ډېر 10 کسان موږ لیدل چې هغه ډاکومېنټډ خو دغه با سربي رې دوی نیولې وي زما ملګری دارند زموږ 10 ملګری چې په خبر اسلام آباد او کوټ کې هم زموږ مخې ته چې کلم د دوی 10 کیسونه راشي نو موږ د دوی مطلب وی فیس نه افلو د دوی کوم هم ال تکې د لشي یا د تخلاصې د لوی یا ریپورت کول وی اسی کوم ماغه پروسس د دوی لپاره آسان وی یا دوی مون په اسانی ځن خلاصول شو هغه پروسس د دوی لپاره اډاپټ کو
نور گاونډي هوا دونه هم د افغان کډوالو قربانه دي د UNHCR د ارقامو لمخې د سګانی کال تر جون میاشتې پورې په تاجکستان کې د ډیره افغان کډوالو شمیر څه باندې 10000 په ازبکستان کې 9000 او په ترکمنستان کې 3500 کسانو ته رسیدي په دې هیوادونو کې هم د افغان کډوالو وضعیت د خورا زیاتې اندېښنې وړ بلل شوی دی. ملګرو ملتونو په ترکیه کې د ډېره افغان کډوالو تازه شمیرې نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې هلته هم د افغان کډوالو وضعیت له ګاونډیو هیوادونو سره ډېر توپیر نه لري. امریکایي پولیټیکو، جرمنی شپیګل مجلې او ځینو نورو رسنیو په تیر تله میاشت کې د خپلو موندنو په اساس خبر ورکړ چې په ترکیه کې افغان او سوریایي کډوال د استل کې دوه لګواخ او په کمپونو کې له وهلو ډبولو او د تاوتریخوالي له نورو بڼو سره مخامخ دي. سمیولا شینوارای په ترکیه کې له کډوالو سره د ناوړه چلند له کبله د څو میاشتو تر تیرولو وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی. نوموړي ته هغه ترخی کیسې یاد دي چې په ترکیه کې ورسره مخامخ شوی دی.
هلته خو د افغانانو لپاره ډېر ستونزې، مشکلات وو. زه چې تېرې نه لاړم هلته داسې وو لکه مابز موږ دپاره کار نه و، هېڅ شی نه و، بس په کوټه کې پراته و. دغه خپلې روپۍ مو خواړې تقریبا $12,000 ما وخواړه. چې موږ باندې راووتو ډایرکټ به پولیسو ونیوو. د ورځې به تقریبا چې په نو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 200 کسه هره شپه مړه کېږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي. ته چې وروره لاړ شي هلته زموږ د افغانانو د ژوند وګوري، زندگی وګوري، په والله په بالله چې جهنم دی، جهنم ډېر ور پورې خده.
آیا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو او نور نړۍ کې د افغان کډوالو ستونزې د حل کې دوه وړ دي؟ د کډوالو د چارو د کارپو حفیظ الله میاخیل په نظر د کډوالۍ د بحران او له هیواده د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره باید په افغانستان کې دننه د کډوالۍ عوامل له منځه یوړل شي.
عمده عوامل متاسفانه رواني ناامني ده او همدارنګ بې وزلي ده. د ترڅنګ نور عوامل هم شته چې ځوانان هیواد پریښودو ته اړ کیږي. نو د دغو عواملو د منځه وړلو لپاره یو مشروع نظام ته په افغانستان کې ضرورت ده چې له نړیوالو سره اړیکې ولري، په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. موږ یو ملي پلان ته ضرورت لرو په افغانستان کې ترسو دغه د کډوالۍ عوامل مدیریت شي او له هیواد څخه د ځوانانو د تېښتې مخه ونیول شي.
ډیری کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي، هغه کسان دي چې درېمو هیوادونو ته د تلو په هیله هلته اوسي. له دې ډلې ځینې کسان له خپلو کورنیو سره لویدیځو هیوادونو ته تللي او ځینې نور خپل نامعلوم برخلیک ته سترګې په لاره دي. دا کډوال هم په پاکستان هم په ایران کې د پولیسو د ځورونو، د ویزو د اعتبار د مودې د نه تمدید، د ډیپورت یا شړلو، د پولیسو او حتی خلکو د ناوړه چلند په څیر له جدي ګواښونو او ستونزو سره لاس ګرېوان دي. خو داسې مهال چې نړۍ د جګړو او ناامنیو په سره اور کې سوځي، هیڅوک نشته چې له خپلو مینو د دې بې ځایه شویو خلکو پوښتنه وکړي.
راپورونه مرکی او اوریدونکی
خبرونه ته بیام. خره غلی په افغانستان کې سره لدې چې په ډيري دولتي دارو او اکثر موسو کې د خزو د کار مخه نیول شوې ده. یو شمېر خزي په شخصي توګه د ژوند چارو د مختبيولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور حال د غوسی احمدزی په دې راپور کې.
هلی مایر ورداک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تربیه وکمنې نږدې دوه کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې لا دولسم ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لاس یوولس نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردانم روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه روزي یعنی بعد شاگردان زنورم لارم چه غراتی نویدی دن کار بارز دید.
دیدی پا وینا پا پیل که دو انجونو لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که کار که با. هیلی وردک از دی روڑی تو ویل چه اوست لدی سرا ده خیاطی بدی مرکز که شپک کسا کار که بی. نموری زیت کرده چه دیدی سر بیره پا خواه کارونه خواه.
زما تولیدات چی دی اغم مشتریان دیر خوخی وی دیر انتخاب وی یو همیشه از ما تولید که چی دی اغم از اخفال تولیدات که غارم چی نواری و بسی یعنی ما تولیدات که و بخش دی و رکم دی. نو زه کوشش کوم چې په هر تولید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی کې نو امام مشتریان چې دي زمام مشتریان زمونه خوښ او خوشاله دي زما کاربار او شکر ووس بخي کده یعنی خو بیا هم ووس افغانستان اقتصاد څه ضعیف شوی دی بعض خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو زیات فرمایشونه مخستل خو اوس دومره نه دي خو بیا هم که نظر نور خلق و نور آقایت د ما کاربار باندې دومره تاثیر نده کرده و مشتریان مشته و چون تولیدات می دیر مشتریان خواهی وی و مشتریان می ورست به ورست زیاده گی فرمایشونه وی
او رسله دی چه ده 2022 کال پر دسمبر که ده طالبان و اقتصاد وزارت پا افغانستان که ده مرستی رسونه پا بحرانیو او کورانوی غیر دولتی موسسو که ده خزو پا کار بندیز ولگه و لزگو نظر خزی بیکاره شوی. تر دې مخکې له روغتیا او امنیت پرته په ډیری نورو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې وه چې د پرېکړې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز وکړ. خراب اقتصادي وضعیت د متشبسو ښځو کارونه اغیزمن کړي دي خو د ځینو متشبسینو کارونه په ټپه نه دي درېدلي. هیله مایر وردک بیا له خپله کاره خوشحاله ده او وایي چې نو وخت د دې سبب شوی دی چې هڅې روانې شي.
کوشش کوم چې په هر تولید کې زما نواري ووسي او تکرار ونه ووسي او تقلید ونه ووسي. زما تولیدات چې دي هغه وبخښه لري یعنې وبخښم نه کړي زه کار کوم چې هغه ګند افغاني دي ازرګي لباسونه دي بلوچي لباسونه دي او دغه مردانه کندارې دوخت یخن دي ګجراتي چادر دي یا کورونې دي دست خیاطۍ بخش دی یعنې زه وبخښو کې بدو هر څه کې کار کوم یعنې وبخښه یا ورقمه تولیدات دي. مو
د اغلی وردک په څیر په کابل کې د جمهوری نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزنیوال چې په 2019 کال کې غزنیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ د ګلدوزی، چرمدوزی، زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر میرمنو ته اوس هم د کار زمینه برابره کړې ده.
کمرغه د موږ زیاتره هغه کارکونکي چې دي هغه په کلیو کې دي په هغه سي کلی کې اوسېږي په هغه سي کورونه کې دي تر څنګ څنګه د کور مسؤلیت لري او کولی سي چې موږ ته د موږ کوم خام مواد دي هم هغه توګي چې دي هغه راته برابر کړي.
د دوی ډیر شمیر کارکونکي له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي. سیده وایي چې سره له دې چې د ښځې له دوی سره کار کوي دوی د خپلو کورونو مسؤلیتونه هم پر مخ وړي.
نو د موږ کوم خدمات دي هم کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی، جاپانی دی، سرپتلونه دی او دیناری نوله پر واسکتونه صادر دادی او پر راتلون که کیمو دیمو کمو خداده دی چی هم دا خپل کار دنوره پرمختگ ورکو و وکره سو چی هم خیزی چی اوز بکورونه که ناستی دی اوی دا دست یا فرصت برابر کو چی دوی لپر یو خب بازار وی و وکره سی چی خپل هم دا کمی توگی دی دا پخی قیمت بندی نریوال بازار توراندی.
سیدی زیاده کرده چه کمی خزینه چه دوی سره کار کوي یو شمیریه ده لستونو خوله او غاره جوده بی چه زر یا اتس و افغانه تر لسه کوي او پدی پیسو ده خپل جوان ضروریات تر یو بریده پوره کوي. ده سیدی پا باور ده میرمنی کولیشی چه پاراتونوگی که پا خپل همداس شرکت جور کرده خو اکثر هغه میرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي په دې باور دي چې کارونه نن سبا ډیر خراب شوي دي. په دوی کې و هم نگینه افیزی ده چې د لورا په نوم شرکت لري د آزادۍ رادیو ته وویل
تر پخوا کارونه ډیر زیات تغییر کړی. پخوا بچو و کارونه بزنس هر څه ډیر روان و خرید و فروش ډیر زیات و مو ډیر آردار به مخستل هم له بهر هم د نن افغانستان کې له نور ولایتو څخه په کابل کې فرمایشه ډیر زیات و خو د تیر کلونو په پرتله اوس لږ څه کارونه کمزوري سي.
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشري اغلی افیزي نظر وپوښتو هغې وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه پخوا ډیر زیات ښه نه ده چې دوی وشي کولی افغاني جامو یا هم دستوزي کالی باندې دوی پیسې ورکړي ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شیان چې په د چا په ژوند کې ډیر زیات اړین دي په هغه باید مصرف کوي.
د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې دي او دوی نه غواړي پر افغاني جامو یا هم دستدوزي کالی باندې پیسې ورکړي. کړي، ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غواړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف وکړي. اغلی افیزی زیاتوی
ډیر خلک وته افغانستان بهر تللی او دوی ډیر یعنی علاقه دي تنه لري، مثلا په خو چې د رسنیز کارمندان جونې یا هم مدلان یا نور کوم کسان څه په رسمي ځایونو کې به هم له دغه کالی څخه استفاده کوي. اوس تلویزیونو کې هغوی یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي.
نګنی افیزی بیا وویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخوانی مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمېر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر خزو مادیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه وي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لبګه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونه او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو بحران